غیر انساني بولي. وای په پایل کې د معرف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده. اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ور باندې بند کړې، په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي،
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شبي دغه خو یعنی پدل ټول ته لګي چې یعنی ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډیریږي او کله مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هیڅ په خزینه ډاکټر پیدا نشي. اول نه کاری دا چې یعنی لکه اعلان یې وکړل چې د خزینه و نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه بده دي اگزیت امتحان اخلي. یعنی زه خپل شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغه څومره په بے صبره او څومره بدون د وقفې نه هغه څومره آمادګي ونیول د درس لپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو ګزیت اعلان شول او د نجونو اعلان نشول، نو دا په څوره یو ناامید کننده خبر و دی. هغه چا د لپاره چې هغه شپه ورځ وکړي و هغه وکړه زحمت یې استلای دی. شخصا دغه اوس خپل از مریضه یم بدون د نسای ولادي نه لکه سیموتولوژي چې اوس د یو څه وخت پرمختګ کړی و نور کې نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زه وکړم ما چې هغه لکه اوستوفیدی یعنی دغه نورو بخشو کې درته وکړم. اساس راي باور وکړه چې دغه استوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که خزینه اوس بیخي به حد ډېرې کمې شوې دي، مثلا کلینیکونه بسته شوې دي او نرینه ته چې ورسی هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي، یعنی به حد سړی ورته پریشانه کېږي. تا غواړي چې دغه مرض پټ کا، یعنی په کور کې سړی تیر کا خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته ووایي. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم یعنی هغلته یعنی دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغلته په خلکو باندې لږ رنایي غلی وه مثلا کومه یو ډاکټر او یا کومه قابله به چیلار ده یا به هغه عملی کار هلته کړی و په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هغلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و. مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي و، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل او هغه ډاکټر ته کور نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغلته تللي وه یعنی دومره ډېر مریضان د دې ته و چې هغه یعنی په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چېکتن شي و هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و خو هغه بیچارهګانو به ځکه چې ډاکټر به نه و او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله. د هغو ژوندونه هم داسې تباشي و په هغو باندې به نیکوزې شوي وي، یعنې هغه د کور مزدورانو په رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیر ته رالو وطن ته، وطن کې هم د داسې ناورین سره مخ سي. اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخې تړل سي، نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو نه هم اگر اترون که تا هیله من دیو. نو خپلا ده یو رکم یو سی سر مجلس و گریوانو او دلتا ده بحرانی کم پروسیسی ده. البته که نور سنوی هدی اکل اگر ده شوز پروسیسی ارتا چتکاری وای هم شو. سا کناری نا هری خواه رسیدی گیلاری. پا کچاکی لار بانی هم یو بل وطن تکلیسی نوری هم لاری زن تا غور کولیسی. اما شاز سی کلا تا ناسی اگر نو ده دی رستونز و سر مخوی. هر طرف تا ستونزی ده. تا زده کرو زمینه هم بانی بند سوالا. تحصیلی لار خو بانی وطرل وطرل سوالا. اگر کسانی سی دوی سندونه داری اگر کاری لار هم بانی وطرل سوالا. اما به هر تا تگ لپاره هم یو لوی ستونزه ده ورته سه خروجی یا هم داخلی ژ دواړه لارې باندې تړلې نه ته به میواد کې هم داسې ستونزه سره یو ځکه چې مندې مېرمنې باندې ولې د ډېر بیچارګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سه هر یکل غشوسته د اولیت ورکړې واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاری فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سي وای هر یکل غ اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزه سره دوی مخ دي هر یکل غ مشکلاتونه باندې حلول وسوي. اما هغه خوینه سي دوی کې سونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سې کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي یا هم هغه مېرمنې سې دوی غوښتله سي هغه صحیح برخه کې خپلې زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ وه هغه م ورته مړې سوې. ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمېسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. سیاحت عقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه. دا دوه کلنه کورس یې هغه شپاړس میاستې هغه زیات وخت سي هغه اتلس میاستې راځي. اضافه نه راځي. صحت یقل دغه ته ادامه ورکړی وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخه کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور سې دوی د داسې وضعیت او هغه سره سې مخ وي، هغه که نرس وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روانې او د هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتا تر اول سي کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیات سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغه هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنې د دوی یوازنۍ اوس هغه فکر دا دی چې هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې، یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ځمن کې سې یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنې د لرې پرتو سیمو کې ډېر ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټر ده او دا هم نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو. زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې په خپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د 16 کالو زوی بوتلو، مونږ درې مڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله، تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، هېڅ نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخواه وه، اوس هغې 15,000 روپۍ تنخواه اخلي. هغه نه د ورځې کور کوي، نه د شپې، نه هغه ته تللی شي، نه شادي ته تللی شي، هېڅ چېرته نشي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکړي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15 څلور ماشومان لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کینې، بس خدای که وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټې کاو نشي. بس همداسې یو ورځ شته یو ورځ نشته، په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه و چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله، اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټر یاستئ، تاسو غوښتل چې ووځئ، اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوئ؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه په خپله د کابل ولایت نه یم. زه زما یو بله همداسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته زه خلق مانه پیجنی اوس مالته ژوند تیرو مکلال تازه مکل بیا پټ پټ کابل ته راځم، بیا همدا سه پټ ازما. بس دا ماسک می لگاول دي، دا جاب می کړی دي، سوک می نه پیجنی چې دا سوک دی که سوک نه دی. په داسې ژوند تیرو، داسې آزاد نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاد ګرځي دو آزاد پیجندنې او خلکو سره. دا خو یا خپل ولایت کې مسیدله، اوس مونږ خپل ولایت کې نشو چې اوسېدل، نه دا غي د امنیتی حالات څنګه خوي.
او کسانو نه چې تاسو دا غدي تاک پروسه مخکې چولې او تاسو پام دی متر پاکستان لاریالته وخت تیر سو دي، تاسو تاګ ونه سو بیرته افغانستان ته راغلی، دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکارا سو. دوه کسان د تاسو سو ویل لري چې تاسو د کیسونه غړندی کی تر څو خپل مقصد ته ورسیږي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
کوم کشورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي، چې دومره افغانانو به سرپرست کړی دي، لکه نیمه په پاکستان کې دي، صحیح په افغانستان کې دي، چې دې ته وادي ورکړي دي، چې لکه مونږ ته شخصا وګورم، مونږ ته ویل چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقال ورکو. مونږ په شان داسې ډېر خلک دي چې ستونزې لري، خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه، په دې انتظار باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان کنه نو جن شو سبا خو به وشي، که سبا نه شي بل سبا وشي. داسې نور خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خپل لرو چې 3 کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره دي، مشکلات هغې ته څومره دي، او د دې ویزې چې مې میاشت په میاشت هغه ویزی ور اپلای کوي، درې میاشتې پس اپلای کوي، خو هغې ته پیسې ضرورت دی. او دا چې څوک په پاکستان کې اوسیږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي، دا کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي، هغې هم په انتظار دي. انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې کله کله داسې په چغو جوړمه چې خدایه دلته چې زموږ خپل وطن دی زموږ امنیت نشته دی، او موږ د هغې په امید کې موږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی، موږ دومره ستونزې وباسې، خو چې موږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومان سره خپلو بچو سره موږ یو آرام ژوند وکړو، چې هدي عقل د تحصیل لاره وي، زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي، خو داسې ځای ته لاړ شو. هغه وګورئ چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله، دا د څلور کال شروع کېږي چې موږ هم د هغې په تمام دغسې پاتې شو. خو زما هیله دا د کومه ملکونه دی، که امریکا دی، که آلمان دی، که آسترالیا دی، که کومه کشور چې دا د خلکو میزبان دی، نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خسته شوي دي.
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې، دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور حتی هغه ډاکتران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی؟ بهر ته تګ هم دغسې ده لکه تاسو چې کیسه وکړله، دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه؟
ولې فرشته جانې، چې دا نستونه په هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبره شم، خدای ته باور وکړه فرشته جانې، ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي. ګوره فرشته جانې، چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې، خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړل چې د دې باندې یو نستونه بند شو، د طبي دا برخه بند شو دې باندې، ما ته صرف فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی، دا په ما دی، ځکه چې نن جنکې دي نو سوټ نه بند شو، بل سبا وګوري چې دا ډاکټران یې من نه کړی دي، خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپتالونه هم بند کړي، ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي، دا درد د خدای طرف نه دی، خپله شفا ورکوي، ډاکټرانو ته اړتیا نشته دی، بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي. خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي. خو دا وګوره چې دا انستیتوتونه بند شو، څومره د جنکې وجړل، څومره وځورېدل، باور کې چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه، که دا مکتبونه بند وو، دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیتونو کې، په دې قابلۍ کې، په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه، هغې ټول امید په دې یونیورسټیتونو کې وه، د دې صحیح برخه کې وه، چې هغه اوس بند شوی دی، د هغې جنکۍ ته څه لاره پاتې شو؟ هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده.
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده، که نارینه یې که ښځه یې، نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړی ته برسې، هغه محرم دی. دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي، یا ډاکټر ته ځي، یا مولا ته ځي، که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي، که پلار کره ځي، هغه بغیر د محرم نه اجازه ورته نشته دی. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم، ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه، زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دی راواله، بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی هم ځان سره مې واخیستله لاړم، بیماره ما نه پرېږدي. نو بیا هغې څنګه پرېږدي چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي، خپلې لکه خپلې ستونزې ورته وایي؟ بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي، هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که محرم وي؟ خو نه، سبا څوک نشي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکټرانو ته اړتیا لري، که دی غواړي که ونه غواړي، خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکټران وي. چې یو ښځه بې محرمه چېرته نه پرېږدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي، نه بې محرمه پرېږدي، او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کړي، بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته، هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي، خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوی دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي. د خزو لپاره بس د شفخانیم د ډاکټر هم روانه دی زه لاړ شي د درد خدای طرف نه دی تاسو ته به خدای په خپل شفا ورکړي دومره پاتې شوی دی نورې سم پاتې شوی نه دی باور وکړئ چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تیریدله صرف نه زه ویستلم ځکه چې وی تا دغه نه دا ورکړې خپل فیس نه دا ورکړې خپل فیس ورکا خو یو ځل زما والی و ما خپل دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅ کو ما خپل فیس ورکو بل ځل مې د خورزنه مې قرض واخستو فیس مې ورکو په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نور ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللې دي درس ویلې دي چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي نه ورته کار دی نه ورته وظیفه دی بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي او دا نورې جنکې چې اوس یونیورسټیتونه بند شو دا داسې جنکې دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځنې پاتې شوی وه دویمه سمستر ته راغلې وه څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم زه په خپل دغه حالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر ځای دغه کې دوران کې زما ویلې وه دا یونیورسټیټ دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیټونه ویلې دي چې اوس یې ورباندې بند اوس د صحیح برخه هم لږ لږ بند کېږي چې دا بند کېږي دا خو واسې د تم پوهېږي زه پوهېږم هغه طالب هم پوهېږي هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري دا چې ماته درد دی تاسو نه پوهېږي چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی نورې جنکې ته نشته دی داسې چې ماته درد راغلی دی د نورو ته هم داسې درد راغلی دی دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
اسدی رډو ته د خپل سیمو حال ووایي دا اسدی رډو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 220 022 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 220 022 14 45.
ازادي رادیو 14 ساعته
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی ز خبرونه
د سلام پوړندې کول سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولو یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ وکید لسم ټولګي زده کوونکو نن به خونکې د جغرافي په درس کې مخته د نقشې څرنګوالي بیان کړي په درس کې به د زمکي په اړه لاند معلومات پورو او دا بولولو چې نقشه د زمکي څو اړخونه په ځان کې رانغاړي د درس په دوام به د زمکي د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو دا تاسو او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس
نقشه تاسو په هیڅ نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بیلابیلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي اول د نقشې اډانه د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشه پر چار چاپیره باندې یو پند یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کو. دوهم د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایرې. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تکاتو سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته شولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم ځانګړې نښې. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز. اووم په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایډل ترسیم یا ارتسام بزوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي لکه په لاندې شکل کې تاسې دا سور پړیر خط یا غورس خط ووینئ. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو هنري کرښه هم رسمیږي په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام واوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلې کیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای ښیي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تکاتو څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې. دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداغ لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس. مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې موږ باید دا د 1 ملي متر یا مثال 1 سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې دغه نقشه مقیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې 1 ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي چې موږ کولی شو چې اف داس نقشه معنا نو وینو، یعنی بیل دی چې نقشه مکیاس باندې لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړی مکیاس لري او بیا موږ کولای شو چې دغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړې توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بلدا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځنګړې توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خون کې بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم وورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوې پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارک د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلودی. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دی چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیرډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدوي، چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي، افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیات اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 11 د نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیات اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم راایستل شوي، اخراج شوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. ښوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي وردی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې له پاسه حرکت کوي، لکه د بارولو حیوانات، بایسکل، موټر سایکل، موټر چې په دې کې لاری، بسونه، ملی بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته 2 ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه له دې وسلو څخه په ګټه اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې په خوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړي دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دو سواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دي. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د اتلسمه میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کاش سره سمنګتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړه شوې موټر ګڼل کیږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوې خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنۍ موټر وینئ چې د سمکتن لخوا جوړ شوی دی. د نولسمې پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یې یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 1700 لینک فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل نقل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاه د شمشیره زیارت ترمنځ فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دستر گو سمندر کدی راتا دے دو دنیا زمون شونډې د تن دینا
پڑک پڑک پوچھا اجھے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے اباسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پی گی وار خطا دی راتاؤں میں توفانو نا دی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم شراب گچھ حرام دے سوکم جد شراب گچھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسنگ خوگی خوگی شی زمان خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم
ستا محبت زهر جام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم
سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها.